درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوی د ساور څلور وشتمه او د میلادي 2018 د می 14مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو د هلو ځلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیانو وشل شول. د ایران ولسمشر د جمعې د ورځې انتخابات د ایرانیانو لپاره د تاریخي پریکړې ورځ وبلله، او په بوسنیا کې د یوې الوتکې د لوېدو له کبله 15 تنه مړه شول. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 300 څلور شپېته بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د بې ځایه شویو له هرې کورنۍ سره د ډاکار موسسې او د ناروې د مهاجرت د ادارې په همکارۍ 8000 افغانۍ نغد مرسته هم شوې ده. د کندوز د والي ویان محمود دانش تېره شپه ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل، پر نغدي مرستې سربیره د لوبیا، دالو او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون 12 قلمه مواد هر کورنۍ ته ورکړل شوې دي. سلګونه کورنۍ د کندوز د قلایزال، خان آباد، باغی میری او یو شمیر نورو سیمو د ناامنیو له امله کندوز ښار ته کډه شوې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم رسیال محمد محقق وایي، افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. محمد محقق بامیان ولایت ته په سفر کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل، په افغانستان کې د امریکا حضور د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلی دی.
بستگی داره به اینکه امریکا خودشان میخواد چه نقش داشته باشه.
دا په دې پورې تړلی ده چې په خپل امریکا سره ډول رول غواړي. آیا له افغانستان ووزي؟ آیا غواړي د افغانستان په نوم له یوې جبې څخه ووزي؟ او یا دا ده چې نه غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟ دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو په دې غور پیل کړی چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 8400 سرتیری لري چې زیاتره د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې دنده لري. بریتانیایي رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. راپورونه وایي د بریتانیا د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې ده چې دغه 12 کلن افغان هلک ته دي د ټولنیزې څارنې مرسته ورکړی شي. د بریتانیا هاف پوست خبرونه وایي دغه هلک ویلي چې مور یې په دې هدف چې دی به په بریتانیا کې آرامه ژوند وکړي لندن ته ولېږه. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمن سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. دواړه خواوی یو بل د تیرې ورځې د برید له کبله ملامتوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکی ادارې ویلي چې په دې وسلواله نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د ورشملار د طرحې په لړ کې له چین سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړې. چارواکو پرون شنبه وویل د موافقې پر هغې 500 میلیارد ډالری ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز یا کوریډور لپاره شوې دي. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یو وړه ملکی الوتکه ولوېده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلي چې په وژل شویو کې درې ماشومان دي. راپورونه وایي تر دې مخکې چې الوتکه پر مځکه ولګیږي اوري واخیست او ټول سپرلې مړه شوه. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیوکا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو په ډزو څلور ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې والي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تیر ماښام په ډزو کې د څلورو وژل شویو په منځ کې درې تنه ښځې دي. د اوکراین حکومتي ځواکونو له 2000 څوارلسم کال راهیسې د دې هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیسک کې له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې کیف وایي روسیې مالی او پوځي ملاتړ کوي. او پرتګالی سندرې د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کېږي چې دا مسابقه به په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیون تنو په مستقیم ډول کتلې وي. په دې سیالۍ کې چې د تیر کال د ګټونکو هیواد اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه، د پرتګالی سندر د پرتګالی سندرغاړي سالفادور سوبرال سندرې لومړی مقام خپل کړ. تیر کال اوکراینی سندرې لومړی مقام ترلاسه کړی و. سږ کال دوهم مقام بلغاری او دریم مالدوویایی سندری و گوت. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او اف ام 3.5 چپه اوري. د کندوز د قلعه زال د برتنی ول لپاره پراخ عملیات پیلی شي.
ان شاء الله په همدغه روانه جمعه کې به مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت کې وګورئ.
د اروزګان امنیت قومندان وایي په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د لری پرتو سیمو د ځواکونو د تجهیز غوښتنه کوي.
دا درې کال کیږي موږ وزرونه کوو ناری وای چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا.
د ګوندونو ترمنځ د توندو الفاظو پر کارولو ځینې وکیلان او کاربوهان اندیشته شي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. د شمال ختیز د اتسوه سپینزر زون د پولیسو قومندان وای د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ د بیرتنی ولو پلان چمتو دی او ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیول شي. مل پاسوال شیر عزیز کامول ازادي رادیو ته وویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وسوال مخالفان مرکزونه او پټنځایونه پکې لري. د کندوز په ځنګړې ډول د دې ولایت د قلعه زال ولسوالۍ د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د اتسوه سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کامول وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلوال مخالفانو څخه د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کامول تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلعه زال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په کندوز کې له مشت ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلعه زال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نو مشکل نه لرو او هغې لپاره پلان لرو. انشاء الله په همدغه روانه جمعه کې به د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت کې وګورئ. زموږ داسې پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه به ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د اتسوه سپینزر زون د پولیسو مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قوماندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسیدلې ده. وسلوالو د مئی میاشت په شپږم نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلعه زال ولسوالۍ ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمیر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار وتړله. د اتسوه زون د پولیسو مشر شیر عزیز کامول وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شا تمبول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستۍ جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستۍ جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلعه زال ولسوالۍ یو مېرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته ویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
قلعه زال ولسوالۍ کې جنگ و موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خو د اتسوه سپینزر زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لند وخت لپاره ونیسي.
سره لدی چې امنیتی چارواکي د کندوز د ناامنو سیمو د تصفیه کولو ډاډ ورکوي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د هیواد پر امنیتی وضعیت اندېښنه لري او ټینګار کوي چې امنیتی ځواکونه دي د ناامنو سیمو امنیت خوندي کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په عین وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتی ځواکونو د چې سوالو په برخه کې اندیشنه څرګنده کړه. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیم وړاندې کوي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندیښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری نا امنی بی وزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمي وویل ولسی جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیه قماندان د معلوماتو له مخې وویل یاد ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې د خلی خبرې کوم دا درې کال کیږي موږ وزرونه کوو نارې وایي د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکې یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړای سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبید الله بارکزی وایي چې مرستندوی هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتی ځواکونه پیاوړي کړي.
پیواز د دې خارجان فوجان را لېږي، فوجان دې نه را لېږي. زموږ اردو، زموږ پولیس، زموږ نظام دې تقویه کړي. موږ یو نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو. دا د حل لار نه ده. زموږ جنگ دې نه اوږدوي.
ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
آزادي خبری مجله اوري.
د اورزګان ولایت امنیه قماندان وایي چې زر میله سپکی او درنې وسلې په دغه ولایت کې ورکې دي. د اورزګان ولایت امنیه قماندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری آزادی رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو امنیه قماندانانو د قماندانۍ په محل دا وسلې بې درکه شوې دي. په عین وخت کې یو تن مخکنی امنیه قماندان د سنگری دا اداره دوي. په دې اړه له اورزګان د آزادی رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
امنیه قماندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میله سپکی او درنې وسلې نه درکه دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نوموړی وایي چې دغه وسلې د مخکنیو امنیه قماندانانو پر مهال ورکې شوې چې یو شمېر هغې خپل هم ورسره وړي دي. ښاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم قماندان په وخت کې ورکې شوې دي.
به کومکی آیت با صلاحیت وزارت داخل
زچ کل اورزګان تر اغلم د کومندان په حیث سلاوی کمی وی او ورسته می د کورنی چارو د وزارت د وایحت په همکاری پلټنی پیل کړي چې دغه پلټونو په فایل کې موږ دا معلوم کړی چې 3000 میل سپک او درنې وسلې نه درکې دي. موږ وټوانی دو 2000 میل سلامو پیدا کړه خو 1000 میل لا هم نه درکې ده.
2000 میل سلای طلب شوه را تثبیت کړي.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه قماندان غلام سخی روغ لیونی هم د امنیت چې وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوی په کلا کړه دی چې وایي ګڼي مخکینی امنیه قماندانانو وسلې له ځان سره وړي دي. نوموړی وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوی او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور مرکزی ادارې ته نه دی ورکول شوی.
یعنی دا ورکی ندی دا سلاګاری چې چې مصب شوی دشمن وړي او مصب راپور نه رسېږي. هغه وخت چې بچولا خان کماندان دم نیو آگه نوزده ابداری شو آقا وقت دخ سلاگان نادرکی دی
دا په داسې حال کې ده چې اروزګان ولایت ته په تېر یو کال کې څه باندې اووه امنیه قمندانان راغله او بیرته ولاړه، چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه قمندان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوند زون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:15 دي. دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرچکی یو ځل بیا. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 304 شپېته بې ځایه شویو کورنیو ته یې بر بشري مرستې رسولې دي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. بریتانیایي رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د ورېښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړې. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه ولوېده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیوکیا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو په ډزو 4 ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. او پرتګالۍ سندرې د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. ساعت 8:15 شوې. د آزادي رادیو پر روانه خبري مجله کې د راپورونو ترڅنګ ژوند د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: ولسمشر ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه نه ده کړې. د لیکنې په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر ماکماستر څرګندونې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ په واشنگتن کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په دې اړه له خپل رسمي بهرني سفر وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ماکماستر ویلي ولسمشر غواړي د پوځیانو د شمیر د زیاتولو د پلان په باب زموږ د متحدانو نظر هم واوري. د امریکا ولسمشر په پام کې لري روانه میلادي میاشت سعودي عربستان، ایټالیا، اسرائیل او بلجیم ته سفر وکړي. ولسمشر به د ناټو په سرمشریزه کې هم چې د مې پر 15مه په بروکسل کې جوړیږي او د جی و یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې چې په بل ورځ په ایټالیا کې جوړیږي د متحدانو د نظر اخیستو فرصت ولري. ورسپانې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ښاغلی ماکماستر هغه خبرې هم راخیستي چې ویلي دي په څو اونیو کې به موږ یوې پریکړې ته ورسیږو او دا په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د موجوده ستونزو په وړاندې د یوې اغیزناکې ستراتیژۍ د طرحې لپاره یو فرصت دی. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو لا هم خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس بیا پر دې مسأله لیکنه خپره کړې چې امریکا شاید د ناټو له نورو غړو هیوادونو غوښتنه وکړي څو افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د لیکنې په پیل کې د یو امریکایي جنرال په حواله راغلي دغه اضافي ځواکونه د دې لپاره غوښتل کیږي چې د افغان قواوو پروزنه او سلا مشوره کې مرسته وکړي. دوی به د امریکا تر مشرۍ لاندې د ټوریزم ضد ماموریت کې هم همکاري ولري. سټارس اند سټرایپس رسپانه لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به د دوشنبې په ورځ بروکسل ته ځي چې د ناټو د نورو 28 غړي هیوادونو له دفاع وزیرانو سره پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور ښاغلی ډانفورد به په دې اړه د دې پوځي تړون له غړو هیوادونو سره پر دې بحث وکړي چې پر وسلولو طالبانو او نورو تروریستي ډلو د فشار راوستلو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو د پوځیانو د شمیر زیاتول مهم دي څو د دغه هیواد امنیتي وضعیت له لا خرابېدو وساتي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 نړیوال سرتیري دی راځي چې څه باندې 8,300 امریکایان دي.
د د افغانستان اجرائی رئیس د بدخشان د اشکاشم د سړک جوړیدا چې افغانستان له تاجکستان سره نښلوي او د منځنۍ آسیا ترمنځ به سوداګري او ترانزیتي چارې پراخې کړي مهم ګڼي. عبدالله عبدالله پرون شنبه په بدخشان ولایت کې د فواید عامل له وزیر سره یو ځای د دغه سړک د چارو د پیل پر مهال وویل د کارموندنې د سړکونو د بیا رغونې او له نورو هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو لپاره په ژمنو ولاړ یو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
افغان حکومت وای د منځنۍ او مرکزی آسیا له هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو هڅې کیږي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس په بدخشان ولایت کې د بهارک اشکاشم د سړک د جوړولو پیل چې افغانستان له تاجکستان سره نښلوي د حکومت د هڅو یوه برخه ګڼي. عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ په بدخشان ولایت کې د دغه سړک د کار د پیلېدو پر مهال ټینګار وکړ چې له دې سړک سره به په سیمه کې د افغانستان سوداګري او ترانزیت پراختیا ومومي.
این پروژه در کاریابی در بهبود وضعیت اقتصادی به شکل مستقیم و
دا پروژه به کارموندنې په مستقیم او غیر مستقیم توګه په اقتصادي وده د تورم د پراختیا په برخه کې چې دا هیوادی خزرفیت لري ان شاء الله خن نقش ولري. هغه خلکو ته چې له بهارک څخه د اشکاشم ولسوالۍ تر دریای پنج پوری پراته دي مبارکي وایم او همدارنګ د افغانستان ټولو خلکو ته.
دغه سړک له بهارک ولسوالۍ څخه د 108 کیلومتر په اوږدوالي د اشکاشم ولسوالۍ تر دریای پنج پورې رسیږي او لګښت یې آسیایي پراختیا بانک په غاړه اخیستی دی. د ښاغلي عبدالله عبدالله په خبره دغه سړک سربیره پر دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګریزه او ترانزیتي لاره پرانیزي، د بدخشان ولایت څو ولسوالۍ هم یو تر بل نښلوي چې د سیمې اوسیدونکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
تاسیز مشاخل آزادی رادیو اوری. د افغانستان ملي شورا او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو کارول د افغانستان په څیر په خیر نه دي او دوی اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې رئیس پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ټول سیاسي ګوندونه باید د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو له کارولو ډډه وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
برای آینده
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامه ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره واړی د سولې بهیر لګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امر الله صالح 13 ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی وو. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکخ ګوندونه دي چې زیات شمیر غړي لري. د دواړو ګوندونو په تیره کې سختې وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګونه افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې یوې ولسي غونډې ته وویل د طالبانو سیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. لدی ورسته جمعیت اسلامي د دی ګوند دارالانشا د مشرطه محمد نور لقوله یو خبر پانه خبره کړه او پکې له حزب اسلامي غوښتنه شوی و چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په درس د کینای ډول ادبیات لکارونه ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګي اداري پلاوی هم له یاد دواړو ګوندونو غواړي چې د سلیقوي چلن پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. د دغه جرګي لومړی مرستيال محمد علمی زیدیار د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل
سیاسي مشرانو غوښتنه کوي چې د افغانستان حالات پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالحو او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اصلاح په هدف انتقاد وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې تر ټولو ځوان منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن لوړه کوي او په رسمي ډول د خپل هیواد مسؤلیت په غاړه اخلي. ماکرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل سختې مخالف مارین لوپین ته ماته ورکړه. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
منځلارې سیاستوال 9 کلن ایمانوئل مکرون نن په رسمي ډول د فرانسې ولسمشر کیږي. د پاریس په الیزی ماڼۍ کې د مکرون د لوړې په مراسمو سره به د فرانسوا اولان د جمهوري ریاست 15 کلنه دوره پای ته ورسیږي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایمانوئل مکرون د کامیابۍ یوه ورځ وروسته اولاند وویل هغه به د یو عادي وګړي په توګه د فرانسې وضعیت ته متوجه وي او اوس باید مکرون د هیواد د چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دی وایي د دوشنبه په ورځ د مکرون د لوړې له مراسمو وروسته به زه د فرانسې یو عادي وګړی یم، هغه وګړی چې د خپل هیواد وضعیت ته به پام وي. زه به چمتو یم چې هرې پوښتنې ته ځواب ووایم او ګټور اوسم. اوس باید ایمانوئل مکرون د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری اژانس وایي د لوړې له مراسمو وروسته به مکرون یو کس د فرانسې د صدراعظم په توګه معرفي کړي چې دنده به په راتلونکي جون میاشت کې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مخ وړل وي. د ایمانوئل مکرون ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره د 428 کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. منځلارې ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په 100 کې 68 رایو په ترلاسه کولو سره خپل سیالې مارین لوپین ته ماته ورکړه. میرمن لوپین له اروپایي ټولنې څخه د فرانسې د وتلو غوښتونکي و، خو مکرون له خپل بری وروسته له اروپایي ټولنې سره د پاریس د اړیکو د ټینګوالي ډاډ ورکړ.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message.
دا وی زه له فرانسې له حیاتي ګټو، له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا او له ګډو خلکو به دفاع وکړم. زمونږ مدنیت، زمونږ د ژوند څرنګوالی، زمونږ آزادي، زمونږ ارزښتونه او هیلې مو په خطر کې دي. ګڼ شمېر اروپایي مشرانو د فرانسې په انتخاباتو کې د مکرون له کامیابۍ وروسته د آرامۍ سا واخیست او د هغه د بری هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مکرون کامیابی د متحد اروپا لپاره یو پیاوړی بریالیتوب ونمو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ایمانوئل مکرون ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ایمانوئل مکرون د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر دی چې له خپلې 64 کلنې میرمنې سره چې د ده ښوونکې وه د پاریس الیزی مړې ترسیږي.
د ژوان رنگونه
تاسو منو راته وای؟
هم نوم امیر محمد دی، د وردګ دی ولایت دی، چک دی ولسواله.
اوس څه کاروبار باندې مصرف
دی؟ اوس دا یو 12 کاله کی چې زه دلته په دوبا کې خدمت کوم.
تاول باغ بابور کې کار کوم. څه وظیفه لري دلته؟
دا ته په کار په سپاز کار کوم. دا دفتر چې دی دایم په تسلیم دی، دا و تا کنه دو سپاید ما په مربوطه.
او بابور بار ته ډیر زیات خلک راځي، روزانه پاکاری ته ډیر ضرورت لري کنه. کار به مډيري
کار دی، سهار دی او بجنه چې موږ راځو تا شپږ بجو موږ داسې کار کوو. ولا داسې ده چې دا خو ځینې خلک بې پروايي کوي، غورځوي، بیا هغه موږ پاکوي مجبوره یو. او د پاملي په ورځ او د جمعې د پنجشنبه په ورځ ډېر بیره بار وي او ډېره چټلي وي، بس دا باغ موږ پاک ساتو. او د لاس کاله موږ چې دلته خدمت کوو ډېر پاک هم ساتلی دی. ټول هیوادوال خوشحاله دي.
تاسو دغه تنظیف برخه کې د پاکولو په برخه کې څو کسان استئ؟
موږ 2 کسان د کاروانسرای په نامه دی، دلته موږ مسؤلیت لرو. او داخل د باغ کې چې دي 4 کسان هلته دي.
دومره لوی باغ د 6 کسان استئ د پاکولو، تاسو ګرانه نه ده؟
بیا داسې ده چې د جمعې په ورځ د سهار وخت ده پرسونل چې د باغ دی، امیر صاحب، رئیس صاحب د باغم په دوه کې شراکت کوي، په پاکۍ کې ټول په ګډه اشار کوو، بیا راټولو، بیا ما کسان چې مذهب دي هغه وباس.
او دا چې یوادوال راځي دلته ټول ورځ تیرې په خوشحالۍ بیرځي، څومره خوشحالۍ احساس کوي چې تاسو د دوی خدمت کوي او تاسو یو منظم ځای دی په اختیار کې ده؟
ولا دیم ډیر خوشاله دي چې دلته راځي، چې د څنګه راشي د سړک نه دروازې ته داخل شي، نو وایي چې والا موږ درته پاریس ته راغلی یو. هو دومره خوشحالی وي. او د سهار خو بیخي ډیر پاک وي، بیا چې بیر بار شي پزایم لک خرابیږي
او تاسو کنه هیوادوالو نه څخهختنه لري دوی چې دغه سي تفریز ایونو تزي کوم ټکی باید په پام کې ونیسي هغه د پاکۍ لپاره چې شې خوري یا چې ځان سره وړي منظم ژوند چې وټه ټاکل سي بیلته باید واچي څخهختنه لري دوی نه
بعد دایم خپل هیوادوال چې یو شې خوري غذا خوري منظم په خلته کې واچي هغه اشغال په اشغالدانې کې واچي موږ د ټول هیوادوال نه دغه وختنه ده
ډیر زیات مننه کاکا خوشاله
خیر اوسه
د دغه کارکون کې غوښتنه تاسو څومره عملی کوئ د خپل شار او سیمې په پاکولو کې څومره رول لوبوي هله د چیل اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع